سلامونه ستلی مشه په کابل کې دا مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د طائر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د سعودي عربستان حکومت نن پنځمبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوې او سبا جمعه د کمکی اختر نمرې ورسته د خبره د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړې دي په کویت او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی د طالبانو د حکومت سری محکمې د میاشتې لیدو کمیټه دایره کړې ده خو تر اوسه د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غوړو هیوادونو صلاحیت نه دی دا اڅرګند صلاحیت دی دا اڅرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د می په نوملۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک سره شپه خبرې اعلان وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غوړو هیوادونو له خوښې پرته د طالبانو په رسمیت وپیژند دوجاره کوایی د می په نومړی نیټه په نومړی او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري خو په خبرې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن پر دریم ورځ هم روان دي د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤول اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال ته چې تر اوسه وویل شوې تر اوسه 15 کسان مړه او ته نور بیا ټپیان شوي دي د چارواکو په خبره چې دغه پیښه د اپریل په 14مه پشمني مهال د کمر نړیدو وروسته چې شپږ تنه پکې مړه شو او اته تنه ژوبل شول د لوړګي حکومتي ادارې مشر شاد مومن هم ویلي دي چې تر لویو ډبره او خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنګونه او نور ماشینونه هم په کار اچول شوي دي په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغانان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان دي پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پراختو اجازه ورکړې ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هینتزي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ نن په اسلام‌آباد کې اونیزي خبري غونډه ته ویل چې دا غونډه به د می پر څلورم او پنځم د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي دا په تیرو 12 کلونو کې نمړې ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر هند ته سفر کړی و تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع د مطرح کولو په اړه بیلابیل غبرګونونه راپورته شوي دي د چې چا په دې اړه غبرګون ښودلی وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو او همدارنګه د چې اوس مهال څومره اړتیا ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي او آیا په داسې شرایطو کې د طالبانو په رسمیت پیژندل یو مناسب ګام دی کنه باندې په تحلیل کې به درته ولرو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په روان کال کې په افغانستان کې په زرهاوو ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ شوي دي د چولې په افغانستان کې د خوارزواکو ماشومان شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي په دې اړه به هم درته جزئیات په راپور کې ولرو په کونړ کې بیا یو شمیر هټیوال وایي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅېدل ډیر شوي دي بازار یې د نورو وختونو پرتله ګرم شوی دی دا چې ولې د دغې وسایلو بازار په اخترونو کې ګرمیږي له سیمې نه به په دې اړه درته راپور ولرو او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر روان ده د هغې سفر جزئیات به هم درسره شریک کړو ملتیا مو غواړه
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کولو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په جنیوا کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي امینه محمد باید د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په توګه دغه سازمان منشور ته چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول پام وساتنه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورس په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه سازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکو وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګري او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان مېرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بیلابیلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان مېرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو مېرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابع کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه څلوېښت رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو مېرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځه کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر لیکلی چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي لامل یې ستونزې حل کیږي. خغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوی او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای سي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کې اعتماد مند تر ځای ستونزې حل پیدا کړي او بل دا د افغانستان د خلکو حق ورکول کیږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکو سي د کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبري اعلانو ته وویل
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه داسې څه نه دی ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبه په ورځ د امریکا په پرنستون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه هم پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 800,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د سازمان د چهارشنبه پورې په یو ټویټ کې په 2023 کال کې په یاد هیواد کې د خوارځواکۍ ماشومانو نوي احتمالي شمیرې وړاندې کړې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت دغه ارقام بیا نه دي تایید کړي. د ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 138 ماشومان د داسې بیلابیل ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وای ماشومان د شدیدو او خوراکي توکو د نشټوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. یلدا د درې ماشومان مور ده، وای خپل شپږ میاشتنی ماشوم ته د شیدو د چمتو کولو توان نه لري، نو ځکه یې ماشوم اوس خوارځواکۍ شوی دی.
یو وړه لوکې مې ناروغ او خوارځواکۍ ده، زړه مې ورته ډېر نارامه دی. شپږ میاشتنی ده خو 15 کیلو وزن لري. ډاکټر ته مې ور وړې وه، ویل درملنه ورته پیله وه، یو قلم درمل یې راکړل. دا چې خلاص شي بیا ډاکټر توړم
شده
دغه باید باز ببرمش. په ورته وخت کې هغه پلاټ چې درې ماشومان لري او نغوري نوم یې راپور کې واخستل شي، وای دای نه دی توانېدل خپل درې کلن ماشوم ته پوره خوراکي توکي چمتو کړي. وسې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
یو زوی می په خوارځواکۍ اخته دی. ډاکټر وای خواړه ورته په سم وخت نه لري، خوراکي توکو کموالی سره مخ دی. ډاکټران وای دا چې نه هم توانېدل ورته سم رسیدنه وکړم، په دې ناروغۍ اخته شوی نور ماشومان می هم ډنګر ډنګر دي. خو خدي
دا په تاسو حال کې چې تازه د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې په روان میلادي کال کې به 815,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ د یو ټویټ په خبرولو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو نوي احتمالي شمیرې خبرې کړي دي. دوه ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 118 ماشومان د داسې بیلابیلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. خو طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت دغه ارقام نه دی تایید کړي. یو ورځ وړاندې د طالبان حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته ویډیو کې څه هم پر روان کال کې د خوارځواکو ماشومان د شمیر په اړه معلومات را نه کړل، خو د خوارځواکو ماشومان شمیر له روغتیا نړیوال سازمان له شمیر کم وخود او ویل چې په تیر میلادي کال کې یوازې 15,000 ماشومان سب شوي چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. خو څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 50 کلونو د کم عمر خوارځواکو ماشومان شمیر 4 میلیونه اټکل کړای وو. د راپورونو له مخې د 2023 کال په اگست کې طالبانو بیا واک ته رسیدل، د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2023 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو فعالیتونه ځنډیدل عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومان شمیر په 2023 کال کې په بیساري توګه زیات شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اتحادیه شاوخوا 18 جریبه ځمکه په مرکز ولایتونو کې خاص په ولدي لري اوایت ټولوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ځمکه د تیر جمهوری نظام پر مهال د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان له اتحادیه اخیستل شوې او د طالبانو حکومت له خوا له هم د ځمکه د غصب ادامه لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالحمید چې د نه کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او د اتحادیې یو له کارکوونکو څخه دی، وایي د وروستیو څو کلو کې کومه مناسبه دنده نه ده ترلاسه کړې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه ماش مې چې درلوده خپل ژوند نور سره عیار کړی و، اوس مې هغه ماش هم له لاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښت ډېره شوې ده.
ورته وخت کې د افغانستان اتحادیه رئیس معروف قادری وایي نه یوازې دا چې د اتحادیه د کارکوونکو ماشونه قطع شي، بلکې د اتحادیه ټول جایدادونه د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 55 فرمان پر اساس دولت ته ورکړ شوی دي. د ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو حکومت هم د اتحادیه د جایدادونو غصب ته ادامه ورکړي او د طالبانو د مالی وزارت اتحادیه اواید ځان ته چولوي.
په هغه شکل چې اشرف غنی دا کار کړی و، اسلامي امارت هم دا جایدادونه غصب او د امکا د کارکوونکو میشتنې ماش اوس د طالبانو حکومت د مالی وزارت ټولوي. دا د کارکوونکو حق دی او مطلق حرام دی.
حرام مطلق است.
خاغلی قادری وای دوی د غزمکو شری قباله لري چې لخروالی اخسته ده او غختنه کوي چې د غزمکه د بیرته دوی ته ورکړل شي. خاغلی قادری د همزته وی چې د طالبانو د حکومت ادی وزارت دوی ته اجازه نه ورکړي او بانکي حسابونه هم لا بند دي. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مطبوعاتو مسول حامد ارغندیوال په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او 50م فرمان چې د افغانستان د امکا د اتحادی ازادي رادیو سره شریکې کړي راغلي، ټول غیر منقول جایدادونه چې د بزګرانو کوپراتیف، د ځوانانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه او د لیکوالانو اتحادیه نیولي دولتي جایدادونه دي چې د اراضي ادارې لخوا په دولتي املاکو پسې ثبت او مالی وزارت ته انتقال شوي. د ډېرو هڅو سره سره ونه توانیدو د بخاري جمهوري دولت د مالی وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو. د امکا د کارګرانو د ملي اتحادیه مسؤلین وایي تر اوسه د یادو جایدادونه بیرته اخیستلو لپاره څو ځلې د طالبانو حکومت مشتابه ته وړاندیز کړی، خو لا یې په دې برخه کې کوم لازم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د امکا د مسؤلین وایي چې د دغه اتحادیه په جایدادونو مرکزي او ولایتي دفترونه جوړ شوي او ډیره برخه یې کمپنیو ته په کرایه ورکړل شوي ده چې د کرایې په همدغه پیسو د امکا د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه ورکول کیږي. د دوی په خبر دا اتحادیه 50 کاله مخکې په افغانستان کې د یوې ټولنیزې او دیموکرات نهاد په توګه تاسیس شوی او په تیرو حکومتونو کې په مرکز او ولایتو کې زرګونه کسان درلودل چې په مرکز او ولایتو کې فعالیتونه کول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زه په غاوند کې پاکستان ته ورشده. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند تزي بلاول بوټو زرزاری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې نمړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. جزئیات د سفیر لستانګ زینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته ویل چې دا غونډه به د می پر 4مه او 5مه د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي.
The foreign minister is attending the SCS.
د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمې او د بهرنیو تګلارې لومړیتوبونه ته ورکوي.
دا په تیرو 12 کلونو کې لمړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هند رابانی کار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او غړون کړي وو. شانګهای همکاري سازمان په 2020 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري: چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکو د بیکاری او ګرانې لامل د اخترېزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو اترڅنګ د اخترې دود د وچې میوې دی چې د خپل ملمنو د ترنوي په مخې ورته اخلي، خو سکه کالي د خېستو توان نه لري. دکاندارانو هم د وچې میوې به زیاتې لوړې کړې دي، خو د غزنی خروالۍ چارواکي بیا وایي تل له خاره نظارت کوي او که چا هم د خروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکاني مهرله کوي. تفصیلي په دې راپور کې
جمعدین د غزنی ښار په قرباغ زړاډه کې د وچ میوې په مارکیټ کې د وچ میوې اخیستلو په مخه ولاړ دی، خو وایي د هیڅ شي اخیستلو ته اتوان نه رسیږي. نوموړی وای په دغه اختر کې چې زیات خلک له څه شیران جوړي هغه بیکاری ده، نو ځکه خو یې وچ میوې او نورو اړینو توکو ته لاس نه رسیږي. د ده په باور په تیرو کلونو کې نرخونه یو څه ښه وو او د خلکو په جیب کې هم یو څه خیری وو، خو له بده مرغه چې سږ کال د خلکو عاید هم کم سوي او بیې هم 50-60% لوړې سوي دي، نو له دې امله خلک د وچ میوې د اخیستلو توان نه لري.
بیکاری باعث میشه که اقتصاد
مردم بیکاری لامل کیږي چې د خلکو اقتصاد د خراب سي. د دې تر څنګ بیکاری ده خوراکي توکي په ځانګړې توګه د اختر توکي لکه د وچې میوې بیې زیاتې ختلې دي، یو نیم برابر سي
یو نیم برابر شوه په اصطلاح.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې خلک د بیکاری او د دغه بیکاری او ګرانۍ له امله د اخترېزو دودونو له کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو تر څنګ د اختر یو دود د وچ میوې ده چې د خپلو میلمنو د درناوي په موخه یې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستلو توان نه لري. دوکاندارانو هم د توکو بیې زیاتې لوړې کړې دي. دا وچ میوې پلورونکي هم شکایت کوي چې د پخوا په پرتله یې په پلور کې لږوالی راغلی دی. حاجي ادم خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بازار خیلی کم رنگ است.
بازار ډیر کم رنگ دی. اول به مو تر دا وخت د ورځې 15 او یا هم 16 افغانۍ سودا کوله، خو سی نسو کولای. په خوا خلک شوه 15-16 روپۍ به ورسره وي، هغوی به سودا اخیسته. اوس د خلکو اقتصاد خراب دی او خراب سوی دی. تر اوسه پورې مې 1500 روپۍ سودا کړې.
که د غزنی ګڼو اوسیدونکي دلته د بیکاری او د دغه بیکاری له امله له ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي هیڅوک نسي کولی چې د ښاروالۍ له ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه وچه میوه وپلوري. مولوي منصور په دغه ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر دی. نوموړی وایي موږ تل له ښاره نظارت کوو او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان به یې مهرولاک کیږي.
دی شاروالی دریاست لپاره وتلی او د ټول مکمل بازار کې وګرځیدو، ټول نرخونه مو کنټرول کړه. ان شاء الله دا چې شی مو باندې د سیمو د نرخنامې څخه ګران ور کړی، ان شاء الله به زیات برابر دی. دا هم د موږ توصیه خپل وطنوالو ته دا ده چې کچيري د موږ د نرخنامې څخه چا سر غړونه کړې و، نو کولی شي چې موږ ته په شمارو باندې ټلیفون وکړي او هغه ځای موږ ته راوخی.
د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي سږ کال اختر په داسې موسم کې راغلی چې د هیڅ لمدې میوې سیزن نه دی، نو د خپلو میلمنو د درناوي په موخه باید خلک وچه میوه واخلي، خو وچ میوې اخیستلو ته یې توان نه رسیږي.
بلخوا بیا په کونړ کې د کوچني اختر را رسیدو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مرکزي ښار اسدآباد او د ولسوالیو د بازارونو هټیو کې د ماشومانو د لوبو سامانونه پلاستیکي وسلې او پټاقې ډېرې تر سترګو کېږي. خلک له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغې ډول وسلو د خرڅولو او رانیولو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو غټو او کوچنیو بازارونو په څیر د کونړ په مرکزی ښار اسدآباد او د ولسوالیو په ښارګوټو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو ډیری پراته دي، چې همدې کار یو شمیر کسان اندېښمن کړي او وایي دا سینه کوم ماشوم ته یې زیان ورسیږي او خوښي په غم بدله شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی احسان الله:
دا پټاقۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاقۍ اخلي او په دې کې داسې پټاقۍ هم دي چې هغه انفجار یو اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي، سترګو ته. نو اسلامي عمارت نه هم هیله ده چې وګوري په قانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سیاو پلرون نه مهیله دا چې خپل ماشومانو ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نور سامان الاتو غم وخوري.
که څه هم چې هیبات د دغه ډول شیانو راوړلو مخنیوي د حکومتي مسولینو دنده ده، خو کورنۍ هم مسولیت لري چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقۍ وخستلو په ځای د خوراکي توکو او د لوبو د نورو سامانونو د پیرلو سپارښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وایي دوی ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د دغه ډول شیانو د راوړلو او پلورلو مخنیوی وکړي، خو په وینا یې چې په دې کار کې د ولسونو ملاتړ هم ډیر اړین دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې چې کم چاودیدونکو مواد یا پټاخه ماشومان استعمالي باید دغه نه پکړه کبانې خپل بچیان خپل مشران منه کی زکه ډیر کار ته دغه شیان په وجه زمونږ د اختر زمونږ په بازي ورونه باندې په غم بدل شي خپل بچیان منه کی زمونږ د استخباراتو نه هم غوښتنه کړې دا غي ته هم یو پیغام مونږ لګلې ده چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه زور کې چې دا شاند استعمال کی او کوټه دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
هغه وایي ته دفاع او کورنۍ او چار وزارتونو خپل مسولینو او عسکرو ته امر کړی چې د بې ځای ډزو څخه هم ځانونه وساتي او هم د نورو مخنیوي وکړي. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په بازارونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقي ولشتون څخه سر ټکوي چې د هر اختر پرانیزدې کې دوه یو شمیر سوداګر له پاکستان او چین څخه د میلیونونو افغانیو په بدل کې یا توکي واردوي چې ډېرې وختونه د ځینو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو یو لړ پړای چارواکي وايي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ نومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او د غلطه د قطعي ناروغي او مړینې مخنیوي دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولي چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څیړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربیره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ 300 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کیږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډیر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډیر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دخې کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپل پریکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هېواد د وتلو په اړه یوه دردونکې پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د سعودي عربستان حکومت د پنځشنبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوی او سبا جمعه د کمکی اختر نومړی ورځ ده. دا خبر د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی. په کویټ او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د میاشتې لیدو کمیټه دایره کړې، خو تر اوسه یې د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوحه کې د می په لومړۍ نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کېږي. د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تېره شپه خبر اعلان ته وویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غړو هیوادونو له خوښې پرته دې طالبانو ته رسمیت ورکړل شي. د تورخم په غره کې د کمر نړېدو تر پیښې وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن په درې ورځ هم روان دي. د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې او مسؤول نن په سیمه کې د مشال اړیو خبریال ته وویل چې تر اوسه د پنځو کسانو مړي راایستل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپرېل پر اتلسمه پښتني بحال د کمر نړېدو په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او اته نور بیا ژوبل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پر وختو اجازه ورکړې ده. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هینتزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ په اسلام آباد کې نن پی یو نیوز خبري غونډه کې وویل چې دا غونډه په دمه په صدرمو پنځمه د هند په ګواخر کې کیږي او بلاول بوټو په د پاکستان د پلاوي مشري کوي. د پاتیر دولسو کلونو کې نمرای زل دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین،
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د یو شمیر کسانو پیغامونه د مرستو په ویش کې د دوګونی چلند، د غراز لوړو بېو او زینو نورو بیا د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي. یو عام ستونزه د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ ده. دغه ستونزه په وار وار موږ ته راځي. موږ څو ځله د طالبانو د مخابراتو وزارت له مسؤلانو سره تماس ونیو، خو هغوی په ظاهره نه غوړي موږ سره خبرې وکړي. په دې هیله چې دا ځل مو پیغامونه د مسؤولو چارواکو تر واګونو ورورسیږي. اوریدونکو تاسو به خبر یې چې د ښځو د حقونو فعال ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. دا چې دا څه ډول جایزه وه او ولې میرمن غفاري د دې جایزې وړ ګڼل شوې، وړاندې درته په خبرونه کې له ظریفې غفاري سره ځانګړې مرکه هم لرو، خو راځي په سر کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم. سلامونه او کرامات. د اچین ولسوالۍ د شډل سیمه کې کمپاین هغه راغلی و، د کوکنارو کمپاین هغه، او ډزې وکړې. یو کس مړ شو، شهید شو، او یو زخمی دی. دواړه پلار او زوی دی. یو افسر لګېدل او هله ریب کې، او بل په دامه لګېدل. نو بزره سیلاتی وروره بس وروره د ځان د کوکنارو نه ورته ځان مرګ ډیر خوښ دی، ځکه چې بس هغه مولیان یې که نه چې ډیر چې بې سوره شو مرداره روا ده. اوس مرداره ځکه ورته روا ده چې وروره نشته، چا سره هېڅ شی هم نشته، د هېڅ حساب کتاب هم چا سره نشته. دا که روژه ده ولا که سپینې اوبه ورته رسي، او زه خپله باندې معذوره یم، ایناره که تصویر مینې یعنی داسې چې د الله رضا یې ماله ده څوک چې راکړه، زه خو معذوره یم که نه هغه تصویر مینې هغه ده ما ته کوم ځای تاسو ما ته وکړئ زه ورشم چې ماله یې راکړه. داسې رښتیا الله رضا د پاره هېڅ شی هم ولا که څوک چاله ورکړه مسله ده. دا وبخي او مننه خوشحاله.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. د ننګرهار د سپین غر ولسوالۍ نوې اړیکه نیولې ده.
دغه ویډیوګانې مې چې تاسو ته لیږلي دي دغه قسم طالبانو په برنه کې وویشتل. دلته تقریبا درې نفر مړي دي او ټول بلکې وګړي دي او طالبان هلته راغلي وو برنه کې ټول بېګناه خلک وویشتل. زموږ د ازادي راډیو نه دا غوښتنه ده چې زموږ پیغام شیر کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. زما له لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ د ارغنده د سایګاز د ولسوالۍ د سردرې په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسېږي، نه تختې نه پرشونه، په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله ده له ازادۍ راډیو له کارکوونکو څخه چې دا زما پیغام نشر کړي او له لوړپورو چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي. نو مننه کوم ټولو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، سلام کوم او اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته زما سلام. زما د دروځي تقریبا شل ورځې 15 ورځې د مخامت د واتس اپ د کمپنۍ سره میسج راغی ویل چې ستاسو شماره برلاسه شوې ده، 15 لکه غني چې دی هغه ستاسو پر شماره باندې ختلې لاتري ده. نو بیا ماته یو میسج هم راستولې و چې دا د واتس اپ د کمپنۍ سره دی، یو بل عکس هم ورسره راستول هغه هم زه تاسو ته درواستوم. نو زما هیله ده چې دغه تاسې خپل په راډیو کې او په تلویزیون کې خپره کړي چې زما ته خو یې دعاکار راکړه چې نور مسلمانان ته ورنه کړي او زما سره کوم څه همکاري وکړل. زما چې 2.5 لک روپۍ اخیستې دي، زه به تاسو ته هغه شانګر دروازتوم چې دوی ما ته راستولي دي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو خبریالانو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ وي او داسې حجامې پرتنوي. زه د افغانستان د پکتیا ازادۍ اریو ولسوالۍ نه سره په چوپړ کې یم او انشاءالله د طرفو امن امنیت د افغانستان اسلامي امارات ځانګړي کتاعتونه ډېره مننه. امنیت د مخکې تېر جمهوریت په څېر هیڅ هم نشته، جګړه او هغسې، خو صرف یو کار ده چې دلته صرف لگ اقتصادی لگ مشکل دی خوراکی، ځکه 100% کې 15% خلق بے وزل دی د خوراکي توکو وړو سامان دغه نه لري. نو حیران بنسټ نه مو هیله ده چې زر تر زره ده ورته وسپاري او والسلام.
سلام علیکم له مومنه نن ګلاب د فکتیکا ولایت واز خاور سوالی دی پته مې کلو سیدون کيم. نو د ماده ازادي رادیو لک کارکونکو چې خدای یو وختنه ده چې دا د مو ګل سوالی وکیل ک واز خاطر وی ور مې خوشامن دی له دی ول سوالی وکي سره کوم مخابراتي شبکې شتون نه لري. بهر حال ډیر ستړي مونږ کړی دی وزارتو ته کلی پښنیادونه مهم وړي دی په وار وار کوم چې په پکتیکا کې د موږ د مخابراتو رئیس ته د کې عادل صاحب په نامه دی هم ډېر کوشش را سره کړی دی. د امارت له مسؤلینو مې دا غوښتنه ده چې دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام. دا به م نه هېرېدونکی احسان وي له دولت سره. نو په دې باره کې موږ خپله وزارتو ته راسن زه تللی یم، په دوه وارې تللی یم دغه د مخابراتو چې کوم وزارت ته په د وزارت ته ورغلم. سکرتر د بلال صاحب په نامه و له دې سره م خپل راسنه مور سره ولیدو، پیشنهاد مو ورکو، خبره مور سره وکړه. نو دغه دی انتنانو په باره کې دغه سلور کنځو لسوالې ډیر اساس ضرورت لري، لکه دی له خوشامن وازی خاطر وی ورمومي د سره دی ولسوالې دی. نو دا مې وختنه ده د امارت له مشرانو شکایت مهم نه ده، بلکې خپل حکم د سرای کې.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم. عبدالعالم زیارمل یم د پکتیکا ولایت وازخو ولسوالینه. تاسو ته دا پیغام پریدم وروره د ازادي رادیو له همکارانو څخه موږ ډیر خوشاله یو، ډیر مننه ورڅخه کوو چې موږ پیغامونه خبروي او د موږ اواز ته انعکاس ورکوي او تر مسولینو پورې رسوي. نو د موږ غوښتنه بیا هم دغه د بیا هم دغه د سیده مخابراتي شبکې د وازی خوا تروي او د اول ممو ولسوالیو ته په ولسوالیو کې فعال سی، ورور ډیر سخت پور سره په عذاب یو، ورور له دغه مخابراتي شبکو د نشټوالي څخه. نو دلته څو واري ورور ټیمونه راغلي دي، د سروې ټیمونه راغلي دي، سروې کړي د حکومته اسپانه تر سل زیات وادي سوي د حکومته اسپانه سي تر اوسه پورې کوم عملی اقدام نه کړی. نو د مو غوښتنه دا ده چې باید عملی کار وسی او مخابراتي انتنونه فعال سي. والسلام د پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اللہ زہر ہلمند لیر خانشین صلی اللہ خبر کوم تز موږ خوات شان گراند یو بار سانه ده پیغام دې چې د طالبانو د اخر ګوت شي د پمبا مې سره ګران کې د شان ګراند پمبا زانه ده.
السلام علیکم د آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته د مو سلامونه. یې اختر تیارې نه مرڅوی نه سودا ګران ګرانی وګوره چې چشه خپل کیږي نه وروره ورته په سوچ کې یو مننه جورجانی مو کور.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو عبادتونه صدقې نپلونه او خیراتونه کې قبول سي. زما د ټولو افغانو تجارانو او ټولو مسافر ورونو څخه دا غوښتنه ده چې دا مبارک میاشتې چانس لاسه مور کوي او د ټولو غریب او بېوزله افغانانو سره کومکونه وکړي، ځکه چې دا چانس هر وخت نه وي. دا ډېره مبارک میاشت او خپلو مسلمانانو ورونو سره کومک وکړي. مننه خو خو لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالی شیز بخیر اس آزادی ریڈیو رکھا کون سے جہان میں نا سلام و ٹول افغان رونا تک دا نظر دے چدا اسکول نے دی لسی پر ملک دی جنجال نے جوڑی دا ڈیر یہ ترتیب کار دی چی بل ملک خلق و مشکی گاڑی ہو اسکول نے دی لسی و حاید و دوری دا دا اسکول نے دی باید دی لسی دا.
بلی السلام علیکم د آزادی ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکی هلې او احترامات وړاندې کوم. نه هر څه مخې رحم الله امیر يم د تخار ولایت اشکمش دولت ولس په ولا شوشکل بس موږ خپل منطقه خپل تخار کې وضعیتونه ډیر سره خراب دي. هسې خلک توان د جامو د وچې میوې خرید نه لري ولا جنس ډیر قیمت سوی دی. موږ د عمارت نه غواړو باید پر دا دوکانو باندې په دا دغه باندې مرکو باندې کنټرول ولري. خلق اسی اقتصادی ضعیب دی، توان د شسی شینل لري چې وای اخلي، توان د اخستو نسته ورسره اخلي، ورسره کاروبار نسته، زمينه د کاروبار نسته. باید عمارت نه غوښتنه دغه ده چې که د زمينه کار برابره کړي او د نرخ د کنټرول ولري، نرخونه راکم کړي. بس د آزادی رادیو د ټولو کارکونکو اوریدونکو نه مننه داسې خپرونې لارې ته چې خوشحاله یو واقعا د آزادی رادیو نه واقعا خوشحاله یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي. نن الحمدلله په افغانستان کې د اسلامي امارت د راتګ سره سم هر څه الحمدلله ښه شوي دي. امنیت ښه برابر دی، وضعیت ښه دی او الحمدلله کاروبار هم برابر شوی دی. او څوک چې کاروبار نه کوي هغو ته هیڅکله کاروبار زمینه نه برابرېږي. او د هر چا کاروبار الحمدلله ښه صحیح برابر دی او فقر او غربت هم الحمدلله تر ډېره کچه کم شوی دی. او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامونه د آزادی رادیو ټولو کارکونکو وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ سره ستاسو اړیکې یم. ما د آزادی رادیو څخه دا هیله ده چې زموږ ژغ د طالبانو تر مشرانو ورسوي چې دلته دوی تاریخ باندې هغه مشران یې کره ناست دي، کشران یې رایله کړي، هغه د هر چا په سرایون وځي بلا دا نه ګورو چې په دې کې تاریخ دي، په دې کې چې راسي هر سړی ته ودرېږي زه تلاشي کوم. نو هغه دغه ته ورته نه یې خلکو ته ګروپ مابین چې جوړ کړي هم دوی ورځي په سرایو کې ولیدلي وایي موږ تلاشي کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان د ولایت د چارشنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اماره د مشران سره د خواهش دی چې د ازمیر د کشي په بازار کې یو جامع پرنیمه پاتې ده د غره جوړه کې نو که ثوابونه بم ډیر وګټي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت تم ساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېرې اوبه کښته دي. د لوړو مشرانو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ بند راوتړي او د ساکلا ډامبر جوړ کړي. ډېر خلک په ستړیا په حالات کې دي، ډېر ستړي دي، غنم شی نه کوي، اوبه پر یو نیم سل دوه سوه متره دي، شی نه په جوړیږي. یا د تاریاکور علاقې یا د دغه بندونو شان وتړي د خلکو ته. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلام هم باد سلام. دا د کندهار د شالکوټ په ولسوالۍ کې دا توضیح د ډبلیو سي په نامه چې کېږي ډېره سره بیا جسته ده، خلکو ته سم شیان رسوي. ګر وابستې والا خلکو ته دا شیان کوي، پاته د غریبان ګرد پاتې موږ دا وایو چې دا نړیوال ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد رسول زابل ولایت نه زحمت تر کوم. ایا زه د طالبانو په نامه د طالبانو څخه ده پوښتنه لرم چې تاسو د ښځو مکتبونه بند کړي دي په شرعي حجاب کې، او دې تم تر امر ثانی پورې وخی خیده ده. امر ثانی خو معلوم نه ده چې دا تر اخرته ده تر څه وخته ده، او تاسو د خپلې ښځې په خارج کې یا په قطر، دوبۍ، پاکستان چې دا هر ځای نومونه بې زه در واخلم، ستاسو لوڼې، ستاسو خوندې په پوهنتونونو په کالجو کې دي، نو تاسو د دې دپاره یو شرعي چې هغه د قرآن مطابق د حدیثو مطابق ما ته یو مسله وښیاست. او زه تاسو ته وایم چې تاسو حدود په خپلو قمندانانو یا په خپلو افرادو باندې جاري کړی نه ده، او دا مو خلکو باندې ته واخس یو عادي کار یې کړی. تاسو په درو وی او پر غوم هم حدود نه دی جاري کړی، او نن په ځکه کې حدود جاري کړی دي. او زه دا پوښتنه د تاسو کوم ته واخس یو ما ته یو شرعي جواب راکړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو اکارو کار کوونکو ته موږ دغه پیغام دی د طالبان ته چې هیڅ د ولس لپاره دوی هیڅ کار کړی نه دی. د ولس په نامه چې څه شی راوځي هغه دوی خوري. په دې شل کاله کې هم موږ ته نه یو مکتب جوړ سوی، نه اوس جوړ سوی. ته کوم حقوق د ښځو ورکړی دی؟ کوم زموږ حقوق هم ولاکه راکړی وي، تېر نظام هم ولاکه راکړی وي، نه ولاکه مکتب راپاله کړی، نه ولاکه په دې نظام کې نه مکتب نه شي. کوچنیان مو ټوله بې تعلیمه سوې، نجونې مو ټوله بې تعلیمه سول. همدا شل کاله کېږي هم موږ نه یو مکتب درلودی، نه مو ځای درلودی، اوس هم نه لرو. دا زما پیغام نشر کوي دا مشران ته. دا څنګه شریعت دی چې د غټو خلکو دپاره نه دی او د غریبو د مسکین دپاره شریعت شته؟ دا به پایله ډېرې خرابې سه د دې. دا مشران ته زما پیغام دی چې خپل پر نفر باید دوی دغه کنترول راوړي. که دا رقم کیسې شروع دا عمارت به ځان ډېر ژر ړنګ سي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو رهبرۍ ته او کارمندانو ته. ما خو په واټساپ باندې تیلیفونه وکړه خو چا وکې نه که. زما یو پیغام ده دغه د افغانستان اسلامي امارت چې کوم فرمان صادر کړی د شخصي خصوصي بانکونو باره کې، نو هغه بانکونه خو اجراعت نه کوي. بعضې لا داسې بانکونه دي پکې چې دغه لیست کې نسته ده. نن ورته ما خپله مراجعه کړې وه میوند بانک ته، هغوی وایي چې په دې لیست کې مونږ نه یو شامل او مونږ ترنه مباره یو، یعنی دا فرمان په مونږ باندې نه تطبیقیږي. دا په دې باندې مونږ نه پوهیږو چې میوند بانک سره د مونږ حساب ده. هغوی مونږ ته دروغ وایي او که اسلامي امارت دی په دې لیست کې نه دی راوستی، څنګه میوند بانک په دې لیست کې نه دی راوستی؟ دا څنګه خبره ده او څه موضوع ده په دغې اړه؟ ازادۍ راډیو نه مونږ غوښتنه لرو چې دغې باره کې معلومات واخلي چې څنګه میوند بانک دې لیست نه مباره ده. میوند بانک وایي چې مونږ په پخواني سیستم کې یو. ډېره مننه، تشکر.
سیف الله صدیقی د کندهار ولایت څخه. په افغانستان کې د جرمونو کچه تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاته سوې. یوازینی علت یې په افغانستان کې د کار او روزګار نشتون دی. کله چې کار او روزګار نه وي په یو ټولنه کې، نو هلته بېوزلي زیاته وي، غربت زیات وي، خلک نشي کولی په هغه ټولنه کې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو د دې لپاره چې خلک خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، د خپل عیال لپاره یو څه پیدا کړي، نو دوی بیا د مختلفو جرمونو ته مخه کوي. او همدا علت وي چې کار او روزګار نه وي. کله چې کار او روزګار نه وي، نو خلک مختلفو جرمونو ته مخه کوي. نو ځکه په افغانستان کې د جرمونو کچه زیاته سوې، او کچیر دغه بیکاري او کار روزګار د کار او روزګار نشتون همداسې دوام ولري، نو ممکنه ده چې په افغانستان کې به د جرمونو کچه هغه خپل اخري حد ته ورسیږي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او کومې ستونزې مو چې یاد کړې د غوستونځو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د خځو د حقونو فعال ظریفه غفاری چې په افغانستان کې د لومړنۍ خزینه خاروال په توګه دنده لرله، د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاری د 2013 او 2020 کال ترمنځ د میدان وردګو د مرکز میدان خار خاروال و. هغه اوس په جرمني کې اوسی. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نامه نومول شوې ده. لنه موړې سره زما همکار احمد تکل د مرکه کړي.
دا جایزه هر دوو کالو کې د جرمني لوټر سيټيز په نوم کوم خارونه دي، زینو هغه فعالونو ته فعالینو ته ورکوي چې هغه په د بشر د حقوقو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لا سره وړني ولري. سږ کال دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی وو چې د غوی په نمائندګۍ ماتر لاسه ک
د دې جایزې اهمیت ل نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي د جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغان میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نور حقونو چې د غوي هغه بیسیک فاندامنتل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا د ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ذلیل دي شي او د دوی غږ اوریدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره د بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهمه هغه ماته هم دا و چې د یو سټیج و چې ماته نه استفاده وشو کړای تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل هو، زنه یوازې دا چې په غنو ایونتونو کې غنو برنامو کې غړون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزنت کوم. بهر حال په افغانستان کې زما د انجول لارې ذکر کوم او د انجو هم ز د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لا سره وړم دغه لاري فند کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغه میرمنو غږ وسیګو، بل خصوص مونږ چې هدا قلکس پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د غوي په ګټه د زمونږ نه وځي چې وظیفه ده، بلکې مسؤلیت هم دی. نه وځي دا چې د اوس لپاره حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی.
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار په وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو موسو په کارونو باندې اغیزې لرلې، قیودات اغیزې لرلې. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو. او تر ټولو مهم، موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنی ابتدایا تعلیمات او لاسرسی دی، بلخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دی چوڑاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفاً راته ووایي میرمن غفاری، چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالانه، مخصن هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلې دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې لی او بل سره د دې لپاره چې خپل حادثه مو ګډې کړی؟
بالکل. هو، مونږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه او نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی. په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص د افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزنت کول زمونږ هغه اصلي اهدافونه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
اختر می محبوب وې دمین زړګی دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام اختر میں محبوب وے دمین زڑ گڑے بوے در پریشنا دشمن شے بوے ران لاڑے سرلم بوے تر بشل وان تم بلش کله دتو ام چې دش کله شا پیرې زانه جوړ لکه ګډې وی دا اختر بشل وان تم بلش کله لټو ام چې دش کله شا پیرې ne chhod lekh gudi me ter akhtar me mehboob ave damayan zindagi de bave dabreshna dashwan shebave ran laade sralam bave
دے اختر ڈالیں پنکھر زسرا وٹیں دادش کل شا پی رہی می تور بان لکھ ہو سی می تم دے اختر ڈالیں پنکھر زسرا وٹیں می دادش کل شا پی رہی می اور تیر اختر میں محبوب وے دمین زڑگی ڈیو وے دبرشنا دشمن شے بوے ران لاڑے سرلم بوے